پېښور کې د مازدیګر 15 بجې شروع دي موږ د مشال راډیو د نن ورځې انحصاط خپرونه په دې خرنۍ خبرې کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې خبرونه سربېره پیدام کل شوي ممتاز قادري د پلویانو په اسلام آباد کې د احتجاجو پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه د معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې ورورو خبرونه له شاهین بنیري.
مهم خبرونه وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو وزارت ته ویلي دي چې نن دې د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. دا پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو د زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د اسلام آباد نه د مشال لیډو خبریال وایي چې پولیس د ریډ زون د امنیت ټینګولو ترڅنګ دغه مظاهرچیانو د خورولو لپاره تیاری نیولې دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت ویلي وو چې مظاهرچیانو سرکاري املاکو ته زیان رسولی دی او سرکاري چارواکي زخمی کړي دي. نوموړي ویلي دي په ګډوډیو کې ککړ خلک بنیول کیږي. ممتاز قادری نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسي شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له سلوېختې وروستو د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن ویلی دی چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. نن مشال لري سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي چې حکومت د مظاهره چانو د منتشر کولو هڅه کوي خو ولې په دغه اړه د وسلو نه کار اخستل نه غواړي. نوموړي زیاته کړه
دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروای نه کوو. موږ نه غواړو چې څه مرجوبله وشي. موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي. زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي.
وفاقی وزیر زده کړی ده چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به امنیتي ادارې په ټول ملک کې خپل کار له دوام ورکوي. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان ورپرېږدي چې په اجتماعي ذمهواری کې نیولی دي. پرون ماښام په ډېر اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس پر مهال قبایلي مشر محمد اعظم خان وویل که حکومت دا کسان نه پرېږدي دوی به پراخه مظاهره کوي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، راباندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نشي وتای. پولیټیکلي دا تشتیک وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی هریا ده. مجبوره موږ به مخته منډې وکړو، لا به د ګورنر هاوس مخته کې نو لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د اف سی آر د قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې اف ډی ای د تختول شوو کسانو په بدل کې نیولې دي. دا پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د هسپتال یو چارواکي ډاکټر ناصر نن مشال لیډو ته ویلي چې د وینې د پاکولو د مشین د خرابېدو له کبله 15 رنځوران مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
چې کوم موږ سره په وارډ کې ایکسپایر شو نو هغه 5 کسان ایکسپایر دي، خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا د خو نور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسس به ضروري نه شوي. دې کې به هم اندازه ده چې داسې 4 یا 5 به ایکسپایرس په دې کې شوي. او دا کشان ینګ ینګ پیشنټ وو، یو فیمیل وه 22 ساله چې هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلی وه، نو هغې ته د امیجیټ ډایلیسس ضرورت و خو ډایلیسس موجود نه و او هغه غریبه ماشومه چې کوم دی هغه 2-3 ګنټې بعد ایکسپایر شو.
خو د خیبر ټیچنګ هسپتال وایي دا خبر به بنیاد ګرځولی دی او ویلي دي چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو ادارې ملکنډ ډیویژن ته د بهر ملکی سیلګرو پتک بندیز اوچت کړی دی. د صوبې د سیلګرۍ د ادارې ویاند زهر عالم نن مشال لیډو ته ویلي چې په بهر ملکی سیلګرو د ان او سی شرط لری کړل شوی دی او اوس دوی سوات ته سفر کولی شي. په کال 2008 او 2009 کې ملکنډ سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له کبله حکومت په سیلانیانو د حکومت د اجازې نه بغیر دغه سیمو ته پا په تک بندیز لګولې وو. امریکا سلور نور جنگیل وطکی دا افغانستان هوایی زواکونو تور کردی دی. دا افغانستان دا دفاع وزارت پرون دا سه شمه پورس پی خبر پانه که ویلی چه دا سلور A-29 دول جنگیل وطکی با پروان جگره که افغان هوایی زواکونو لا نور قوی کی. دا امریکا دا بارنو چارو او دفاع وزارتونو دا ترکیه پا جنوب کی دا ترهگر اوڑلو زیادیدون کو گواخونو تا پا اشاره سر دا امریکایی دیپلومیتانو او پوزی هلیکارانو کورنیو تا لخپل و زیونو سخه دا وطل ویلی دی. دا پینتاگان یا ویان پیتر کوک ویلی چه کم مشخص گواخ دا دی حکم دا ورکولو سبب نده شوی خو زیاده کرده دا چه دا گامی دا احتیاط لمخه دا امریکایی کورنیو دا امنیت لپاره اخسته ده. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پالمیرا کې تر دوه ورځو کار وروستو دمشق ته راستون شوی دی. او نن د هند په ډیلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کېږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د دې لوبو دویم سیمی فاینل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالۍ کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده زموږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپیو پنځه اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپیو پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل پنځوس روپیو څلوېښت پیسې او په یو سل پنځوس روپیو نوي پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپیو شل پیسې اخیستل کیږي او په اتلس روپیو شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په اوویش روپیو پنځه نوي پیسې او په اتویش روپۍ. یو درهم په اتویش روپیو شپېته پیسې او په اتویش روپیو پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپیو پنځه پنځوس پیسې او په یو روپیو اووه پنځوس پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درویش او کم نه کم شپاړس، بنو کې یو دېرش او دولس او په کوټه کې اوویش او لس وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند حکومتي ادارو ته ویلي چې د اسلام آباد ڈی چوک د اعدام کړل شوي ممتاز قادری له پلویانو خالی کی. په دغه اړه تازه معلومات درکو. هم په اسلام آباد کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړه شوې پرونۍ غونډه کې دینی عالمانو وویل هیڅوک دا حق نه لري چې د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. د چارو اوسیدونکي وایي د دینی عالمانو دغه خبرې پر سخت دریځ وسله والو اغیز نه کوي.
کوم په دې ترخګرۍ کې ملوث خلک دي آ خدا خبرې نه مني آ دا وایي چې رجیدا سرکاري علما دي.
د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر وایي د وینې صفا کولو یا ډایلیسس مشین خرابېدو له وجې په دغه روغتون کې داخل د ګردو یو شمېر ناروغان مړه شوي دي.
پنج کسان ایکسپایر دي خو دا دس بارہ کسان چې کوم نورو هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسس به ضروري نه شوي.
او د جنوبي وزیرستان د سلمان خیل قبیلې مشران وایي حکومت په ناحقه د دوی یو شمېر خلک بندي کړي دي.
دا په اف سی آر کې لمغ سره زیاتای ده، لمغ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پنځه شپېته کسان نیولي دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په اسلام آباد کې د چې کوم یو ممتاز قادری په نوم یو مجرم ته پانسی ورکړل شوه سمود مخکې دا غ د پلویانو د احتجاجي مظاهرو په اړه اوریدل. نن څلورم ورځ د شدید غلطه په ډی چوک یو ساحه ده، یو سیمه ده هلته راغونډ شوي دي او دغه د پانسی پر ضد احتجاج کوي. حکومت په عین وخت کې ویلي دي چې دوی دې له دغه ځایونو ګنې لاړ شي، دغه سیمه یو ساحه دې خوشي کی. په دغه اړه وروستي معلومات اخلو. زمونږ همکار احمدالله را سره اسلام آباد نه ټلیفون په لیکه دی. احمدالله که تاسو معلومات لرئ تازه او موږ سره یې شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
نه نه بچا جی، څنګه چې تاسو هم ویلا چې اوس نه لږه شېبه وړاندې د حکومت او د مظاهره کوونکي چې کوم دي د هغوی د ټیم مذاکرات چې کوم دي هغه سر ته ورسېدل او شاه اویس نورانی چې کوم د مظاهره ډله چې د هغوی لخوا نمایندګي کوله هغه راغې. اوس نه لږه شېبه وړاندې ډی چوک ته راورسېدو او د هغوی د وینا تر مخه چې حکومت سره په ډېرو معاملاتو باندې چې کوم دي هغه ښې خبرې اترې وشولې، خو په راتلونکي نیم ساعت کې چې کوم دی یو ښه خبر چې کوم دی هغه به ولس ته واورولی شي. دغه شان بلخوا حکومت حکومت چې کوم دی هغه هم خپل تیاریاں پوره کړی دي او موږ چې د زیته لاړو هلته چې موږ کتل د ایف سی سره اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس رینجر چکم دی هغه دلته په لوی شمیر کې جمع کړی شوی دی او څلور طرفه د غزیا چکم دی هغه په ګیره کې اغستل شوی دی. نو د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د اپریشن وړومبۍ مرحله چکم دی هغه شروع شول، ولې ایف سی او نور اهلکار چکم دی هغه د خپلو ځایونو لږ مخ کې تللی دي او دغه یو ګروپ په صورت کې ور روان دي او د دې د وینا تر مخه چې د مظاهره چانو لخوا دغه جواب را نه کړل شو کېدې شي چې اپریشن چکم دی هغه شروع کی. بلخو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان چکم دی هغه هم نن ماخام شپږنیمې بجې چکم دی د هغه به میډیا سره خبرې کوي او د کم مذاکرات چکم دی یا د هغه وروسته چکم د اپریشن صورت حال د پاغي باندې میډیا له بریفینګ ور کوي.
دغلط احمد الله ناس پاتې خلک څومره دي د احتجاج کوونکو څومره شمیر څومره دي
بچا صاحب شمیر موږ داسې اگزیکټ نشو ویلای چې څومره شمیر کې دي، خدا خبر ده چې په اول ورځ څومره کسان راغلي نو د هغه ډیر زیات د هغه نه شمیر چکم دی هغه کم دی. دغلطه چکم موږ ورالو او هغه کم د سکیورټي اهلکار دي چې هغه سره زمونږ خبرې کېدلې نو هغه ویل چې یو څو زره کسان چکم دي دادی خو ولې د سکیورټي فورسز چکم دی امنیتي اهلکار نو د دې وینا تر مخه چې منګ شمیره چې کومه د اغې نه زیاته ده.
صحیح شو، ډیره مننه اوریدونکو. احمد الله د اسلام آباد نظم خبريال او هم د اسلام آباد په دغه ډی چوک کې د ممتاز قادری د پانسای پر ضد مذهبي ډلو کسانو د احتجاج او پر وړاندې د حکومت د عکس العمل پاړه زمونږ همکار ګلیاز د پاکستان په مرکزی حکومت کې د مذهبي او کورنیو چارو له وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مرکه کړې ده. د مرکه اور
دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروای نه کوو. موږ نه غواړو چې سمرجوب له وشي، موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي، زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي. بلیغ الرحمن په لاهور کې د مارچ په 28 د بمی چاودنې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسوالو خلافو د عملیاتو په اړه وویل د کامی اکشن پلان لاندې ټول سیاسي ګوندونه ټول سیپی او وفاقي حکومت سره یو دي چې پکې ستراتیژي او پلانونه ورکړل شوي دي. هم له هغې سره سم دا ټول ګامونه پورته کیږي. په دې کې په ترجیحي بنیادونو کار روان دي چې هر کله پر مشتبه کسانو شک کیږي په ټاکل شوو لارو یې څارنه کیږي. نو په ټول ملک کې د قومي اکشن پلان عملي کړل شوی دی او د هغې لپاره څه خاص سیمې ځانګړې نه دي. د هیواد په هره برخه کې که څه هم ګام پورته کیږي نو هغه به تر نېشنل اکشن پلان لاندې وي.
د پاکستان د مذهبي او کورنیو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مو د ګلیاز مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا په اسلام آباد کې جوړې شوې پرونی غونډې ته په ویناو کې دینی عالمانو وویل په اسلامي ریاست کې اوسېدونکي یوه مخصوصه ډله او یا هم یو وګړی نشي کولای اسلام او جهاد د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. بلخوا ځینې شنونکي وایي عالمانو مخکې هم دا رقم بیانونه ورکړي دي خو چا پرې غوږ نه دی کولی. احمد الله له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل په اسلام آباد کې یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډون کوونکو یو شمیر عالمانو او مذهبي غړو په دې خبره اتفاق وکړو چې صرف ریاست د دښمنانو پر ضد د جهاد اعلان کولای شي. سیمینار ته د ګډونوالو وینا وه چې د جهاد مطلب دا نه دی چې د خپل ملک املاکو ته نقصان ورسولی شي او حتی اسلام خود جنگ په حالت کې هم د زنانو او ماشومانو د وژنې اجازه نه ورکوي. سیمینار ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی وینا وه چې د عالمانو دا تجویز به اسلامي نظریاتي کونسل ته وړاندې کولای شي. د ذکر دا چې د عالمانو لخوا دا خبره د تیر اتوار په ماخام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځان وژونکي برید وروستو مخې ته راغلې ده. په یاد برید کې د اویاو څخه زیات کسان وژلې شوي دي. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي چارو نظر لرونکی قبله ایاز وایي چې عالمانو مخکې هم دا قسمه بیانونه ورکړي دي خو هغه وخت ورته چا دومره توجه نه ورکوله.
اسلام روح چې کوم دی آکه تشدد سره احتجاج چکم دے ددی جواز نشتا او آئینی جمہوری او پر امن لاری جی دی دا دے اسلام پہ چوکاٹ کے دن ندی اس مات احکاری دا چی دے لاہور دیرا غٹا سانے ہاو شوا نو زیاد دا خبری چی میڈیا ہم را خلی عوام ہم اس دے طرف تا توجہ ور کوی
مشال ریڈیو چکلا دنو مولی ندا تپو سکڑو چی دا قسم بیانونو پہ اولس اثرات پریوتے شی نو پہ جواب کی ویناوا
کم پہ دے ترخ گرے کی ملوث خلق دی آ خدا خبر نمانی آ دا وائی چی رجی دا سرکاری علماء دی و سرکاری عناصر دی کچھ کم پہ دا بین بین دی نو یقیناً دے غوی دے پر دے خبرو فائدہ شتے او ما تخکاری چی دے خلقو تا با کم از کم پہ یو وضحات راشی
دا قبلہ آیاز پہ وینا چی تیر کال دا ہند پہ سرخار ڈیلی کی دا دیوبندی عالمانو ایوان نڑیوالا اجتماع شوی وا چی پکی ہم دا خبر شوی وی چی اسلام دا ہر قسم تشدد غندنہ کوی او صرف ریاست دا جہاد اعلان کولے شی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید له کډوالو سره د بشري حقوقو مطابق چلند وکړي نه د سیاسي مسایلو له مخې. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې تر روسي حملو وروسته افغان کډوال ځورول کیږي. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له ځورونې او د هغوی د بندي کولو لکار څخه ډډه وکړل شي. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډېر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیا له مداخلې وروسته خوشې شوي دي. زموږ غوښتنه تل دا د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر ناصر خان وایي د ګل پشپا د وینې صفا کولو مشین چې ډایالیسس مشین ورته وایي د خرابېدو له کبله د دغه هسپتال د ګردو په واټ کې داخل 15 ناروغان مړه شوي دي. د دغه روغتون انتظامیه بیا دا خبر ردوي وایي چې ځینو کسانو د دوی په بدنامولو پسې راغستې ده. خو مشال رادیو د هغو کاغذونو نکلونه ترلاسه کړي چې پکې د یاد مشین د خرابېدو له امله شکایتونه درج شوي دي. زلان یوسفزی له پیښوره رپورټ راکوي.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ناصر مشال رډیو ته وویل چې د ګل پشپې نفرالوجي یا د ګردو په واډ کې ډیوټي وه. د شپې لس بجې د ډایلیسز یا د وینو صفا کولو مشین خراب شو. تر سهارا د ګردو ناروغان ډیر په تکلیف وو او پنځه پکې د وینې نه صفا کېدو له وجې مړه شول.
چې کوم موږ سره په واډ کې ایکسپایر شو نو هغه پنځ کسان ایکسپایر دي، خو دا دس بارہ کسان چې کوم اخوا دی خو نور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسز به ضروري نه شوي. دې کې به هم اندازه ده چې داسې چار یا پنځ به ایکسپایر په دې کې شوي. او دا کشانجنګ پیشنټ یو فیمل وا 22 ساله جو هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلی و. نو هغه ته د ایمیجیټ ډایلیسز ضرورت و، خو ډایلیسز موجود نه و او هغه غریب ماشوم چې کوم دی هغه دوه درې ګنټې بعد ایکسپایر شو.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان دا خبر به بنیاد وګرځو. دا یو نه ویل چې د ګل پشپې د ډایلیسز مشین کار کوو او کنه، خو وایي چې د نهه پرواز د ناروغانو ډایلیسز شوی دي. د هسپتال د سرچینو نه مشال رډیو ته هغه خط هم ترلاسه شوی دی چې د ګل پشپې پکې د وارډ ډاکټرانو انتظامیې ته د مشین د خرابېدو شکایت او ترې د هغې د سمدستي سمولو غوښتنه کړې ده. ډاکټر ناصر وایي چې ډایلیسز لپاره یې ناروغان نورو هسپتالونو ته هم لیږلي وو.
مریضان به راتلل نو موږ به الارش ته ریفر کړو چې تاسو الارش ته ورشي، هلته صفائی ته ورشي. نو موږ چې کوم مریضان الارش ته ریفر کړل هغه وی چې موږ سره خپل دلته لست دی، موږ سره خپل مریضان دي، تاسو دا آی واپس دا مریضان راولېږل. نو دریم آپشن موږ سره د آی کی ډی پاتې شو انسټیټیوټ آف کډنی ڈیزیزز حیات آباد، موږ مریضان هلته ولېږل. نو هغه ورته وی چې موږ د شپې چې کوم دی ډایلیسز نه کوو او موږ ایمرجنسی ډایلیسز بالکل نه کوو. نو ټول مریضان واپس راغلل، هغه کې دوه درې په لار کې هم ایکسپایر شي وو او بیا چې کوم ژوند دي نو هغه موږ تر سارا پورې پاتې کړل. نو ډیر بدحالو بیگا او موږ کمپلینټ هم ورکو، ایم ایس ته هم ورکو، نئی ڈی ایم ایس ته هم ورکو، خو شام زمونږ په خبره باندې عمل ونه کو.
د سرچینو تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال انتظامیه په نفرالوجي وارد کې د ګل پشپا ډیوټي کوونکو ډاکټرانو باندې د غلط خبر خپرولو تور لګولې دی او په ضد یې انکوایری پیل شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان د سلیمان خیل قبیلی مشرانو له حکومت غوښتي چې د پولیټیکل انتظامی له خوا تر افسیار لاندې د دوی نیول شوي لسګونه وګړي دي خوشي کی. د قبایلانو تیر ماخوستن په ډیر اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د فاټا د پرمختیایي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې او خاورې تختول شوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري، نو پولیټیکل انتظامیا د پر دوی د افسیار هربې باید نه استعمالوي. په دې نور حال له سیلاب مسعود اورو.
دغو مشرانو ملکانو غورا وکړلا چې که انتظامیا لاس ورتم نه کا بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پوری کی. په دغه موکې ملک انور خان سلیمان خیل په دا رنگ وژغیدم.
دا د ایف ډی ای ایل کاران چې غواړي دا د سلیمان خیل لاکنه د پولیټیکل کې خپل رپورټ په نامه د سروپل باندې دا په ایف سی آر کې لموږ سره زیاتای ده، لموږ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پنځه شپږ کسان نیولې دي.
یو بل ملک محمد اعظم خان ووه
کومه کاروا حکومت لمغ سره شروع کړی د لارې باندې کړی درا باندې په کورو کې مریضان پراته دي، دوش په کسان دي، موږ په جلو کې پراته دي، مسیران کې دي، کسیران کې دي، ټول په جلو کې دي. مجبورې موږ به مخته منډي وګولا به د گورنر هاوس مخته کې نو لا به احتجاج کو.
ملک فیروز خان زیات کړه
علاقې دی بل شاده لاګو کوي په سما خیل باندې ناجایز ده، د موږ په حال باندې د رحم وکي. مخته ورځي ګلکاس او توي پر روډ باندې کرپله جدلې و خوراکي مواد نه را پیښ خو یو قسم له مشکلاتو سره مخ
د سلیمان خیل کا بالیانو د غاغشتنه او گوتنی وکه می چې د سیمنا د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تا ورمخښ کړي هغه څه جواب وکا وار وای ځنه
زه د پولیټیکل سره د دې په اړه څه خبره او کوي تاسو نه چې وښلم د دای سره وسی دي چې پولیټیکل د اختیار سره دا موخه
یاد دی وی چې د کبالیانو د ترکتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي د روانه میاشتې په لاسه نیټه د توی خلاصه سیل سور پال د سیمنا تشتولی شوی دی چې کوم لا تر اوسه پر را خوشی کړی شوی نه دی.
زمون خبریال سیلاب مسعود او تیر ورځ په بیرانشاه کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د هغوی د بیا ستنېدو، د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامیه مخې ته خپلې یو شمېر غوښتنې هم کېښودې. په اړه تفصیل اورو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحاد چیئرمین
ملک غلام جرگې پر مهال پولیټیکل ایجنټ ته یو شمیر مطالبې وړاندې کړې.
شروع کې خو د می د ټولې آی ډی پیز دوامې دا خواهش ده دا خلک وفات کړو. د افغانستان کې چې کوم آی ډی پیز دي چې د می دا خلک په ایزه طریقه سره د روسي په یونیورسټۍ کې چې می سکیم ورکې دي پاته نن سبا لوی تکلیف دی. یو خو د یونیورسټۍ پیسینه دی نشي برداشت کولای. سفران منیشته د می سره به قاعده دا وعده کړې وه چې 80% خلک دی دا د وزیرستان پنځوس دی چار خو اته نیمه خل دی چې بېروزګاره دی ګرځي. وزیر اعظم فکر دی کې میلان یې کړی بل هزار روپۍ دا د خلته په ټیم نه رسېږي.
سیاسی اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامی پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان نه کاروبار کړو. نن موږ هغه تجارتیونه د نرې کیمه کاروبارې په موږ باندې قرضې دي. اکرز بهر به کاروبار موږ نشي پرې کولای. دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه زه یو سوال کجی چې موږ ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یا که د افغانستان سره وي که د لاهور سره وي که د پېښور سره وي چې کاروبار یې موږ ته بحال شي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی جرګه ته خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترکه یو خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیه او عوام یو بل سره ملاتړ کړي.
چې کرفیو بدل ته ولګېد زموږ دفتر ته به زموږ سټاف درې درې ورځې نشو راتلی. صرف او صرف د اعتماد فضا د وجې نه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو. دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسبل خبره وه. مګر دغه شیزونه ټیکولم غواړي. نور ډېرې مسلې وې د تګ راتګ د خلکو د ریټرن پر ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو. دا خبره به زه جی ایچ کیو کې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دی کې به د دې مرزه د دې پر رائے په مطابق باندې تلل پکار دي.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامیه خپلې هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د خیبر جنسال تیراک اخلو به کورکل شوی خلک شکایت کوي چې تر اوسه دوی خپل سیمې ته بیرتهونه لیکدول شل او دا چې د خوراکي توکو مرستې پر هم بندي کړل شوی دي. دوی له حکومت غواړي چې سیمه یې له وسلوالو پاک کړي چې د باړې د خلکو په څیر دوی هم خپل کورونو ته ستانه شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسې د تیرا اکاخیلو نه بکوره شوي خلک وای دوی وس هم په پیښور کې د کرایا په کورونو کې او ځینې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي. دوی وای باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاکه کړی شي، د دوی راشن دې خلاص شي او خپلې سیمې ته دې ولېږل شي. د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلو نه بکوره شوي یو تن مشر جمعت خان افریدی مشر ریڈیو تبویل
او ماتای که مو پسی ندار شویه یو رشان و او ماتای که تیمان و بلکی رو تا با کیوتی پوتی دی وانی رو بانی نگیوه که بعد سو دیل موتا تی پرتی کلیر الور شو و او تا بسا خبره وشی و کرونا نیرون دی و ملک ماغا تی خراب تی جور خونه دی کنه ملک.
او دو تیرا کاخیل و دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سی بیان کرل.
رشانم بان چه خل دا سر لگی دلتا که سو کسر پختنه هم نکوی چه چانه پختنه کبی کنه چه کم زلال ور شو و چه مولم معلومات نشت واقع دنه دلتا رو لگی پرتی کلیر معلومات ان چلن نشته چې لارو غلی دی دا سوق دی کنه سره د غیم نشته پانی سوق نه راوی او عام دغه نه بابون سره ملاقات نشه خبره دیم نه و ریپورت کل خو لغاټه خبره راو.
د تیرا اکاخیلونه بیکوره شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لوړ شو او یو مطلب درته چې دارشن نه درو سما باندېږي او کرې يم خې مضبوطې لنډاو نو والله کا پیسم پیګو باسو شبه نشوت لای بوس.
د خیبر جن سید تیرا اکاخیلو نه بکوره شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبایلی سمو د قدرتې افاتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې د تیرا او باړې ځنې داسې رنشتا چې هغه نه دیستانه شوی خو مونږ با ډیر زر په دې لړ کې د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې بیکوره شوی خلک به هم ستانه کړو او دوی د راشن د بندیدو معلومات به هم وکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاند هیلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. د شاهین بونیرینا د خبرونو لنډیز اورو.
سره مشر دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چار وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد د چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او د هغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. دا پاکستان د کورونا چار وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې دا مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. د جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیل قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان پرېږدي چې د اجتماعي ذمهواري د قانون لاندې نیولې دي. دا پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایې د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان د خبر بې بنیاد ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بار ملکي سیلګرو په تګ بندیز اوچت کړی دی. په کال 2008 کې ملکن سیمه کې د خرابو امنیتي حالاتو له کبله حکومت په سیلانیانو بندیز لګولی و چې د متعلقه چارواکو د اجازت نه بغیر دغه سیمې ته نشي تللی. امریکا څلور نورې جنګي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د امریکا د بارنو چارو دفاع وزارتونو د ترکی په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه 1.5 بمونه لرې کړي چې داعش وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله نه اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپله وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګري دا وخت یوه نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګرۍ پېښې رامخته کیږي. خو د ترهګرۍ له وجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلی شوی دی نو هغه پاکستان دی، ځکه چې د ترهګرۍ له وجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځاني زیان سره مخ شوي دي بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومو نکاتو زور ورکړی شوی و نو په هغې صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم به په جنوبي پنجاب، سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د ځان وژونکي برید وروستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسان هم نیولی شوي دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې ملک د یوې اوږدې مودې راهسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بېروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک کې د امن یقیني کړی شي بلکې د معیشت څانګې د بهترۍ لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د فاټا اصلاحاتو کمیټې په دوره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کمیټې د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له قبایلي مشرانو سره خبرې کول او د قبایلي اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معامله هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د لاهور ښار ځانمرګي برید ته په کتو سره په هغه هېواد کې پر عیسایانو د وسلوالو بریدونو او برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بیا رغونې چارو د څار لپاره د امریکا حکومت د پروګرام په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکی یې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډېر کم شمیر عیسایان پاتې دي، خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وژنې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګ برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا اویا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه ډول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وژني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي، نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وژنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکي مقرر کړو چې تر دې دمه یې 900 او 900 میلیون ډالرو د زیان مخه ونیوله او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یاد ورځپاڼې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وایي چې دغو کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتېدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډېر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کره معلومات کول ډېر ګران شوي، خو نوموړی وایي چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښېږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا په سخار واشنگتن ډی سی کې یو نړیواله غونډه په دې مخه جوړیږي چې د اټومي وسلو د ترهګرو ډلو لاسته د ورتلو د مخنیوي پر لارو چارو غور وکړل شي. روسیې ویلي چې په دغه سرمشریزه کې ګډون نه کوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له ګل ایاز اورو.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشران او استازي په روانه اونۍ کې د امریکا پلازمینې واشنگتن کې سرمشریز لپاره راغونډیږي چې څرنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي، خو روسیا په دې کې ګډون نه کوي. روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري د مارچ 11 سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې سرمشریزه کې د روسیې ګډون نه کولو په هکله په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي. واشنگتن میس یوې سړینیزې ادارې کارپو کینګسټن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیتي چارو زیاتره شرونکي په دې باور دي چې دا شان سرمشریزې به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو اخستو کې مرسته ترلاسه کړي. په دې کې د هغه یورینومو چې غني شوي لرې کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي. د سرمشریزې منتظمینو په نړۍ کې د 40 ریئکټرو نشاندهي کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غني کیږي. د دې ترڅنګ د 2 ودانو چې پکې دا مواد ساتل کیږي امنیت لا نور ښه کولو خبرې کیږي، خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري. د کینیډي سکول څېړنکارانو په یو نوي رپورټ کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي، خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسلوالي ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو 2 کلونو پرتله زیات دی. د هاورد شنون کې وای چې ماسکو او واشنگتن ترمنس اټمي همکاري کې ډېره زیاته کمی راغلي دي. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولي وو، خو تیر کال اعلان کړی وو چې په راتلونکو سرمشریزو کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزو کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانای اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظرې پرې تپي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14530 1380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
ترکیه اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني لارو د کډوالو په ناغوښتونکو د تلو د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د شاوخوا 40 قاچاقوړونکو د نیول کېدو یا د نیولو د هغوی د نیولو خبر ورکوي. انکارا له اروپایي ټولنې سره د شوي تړون تر مخه مکلفه ده چې له خپلې خاورې یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر د مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د ترکیې پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سېشنبې په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه شل تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژه د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریې پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په پنځو سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د دریو میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقوړونکي د ترکیې، سوریا او عراق اتباع ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژه د سمندرګي په اوبو کې د ترکیې له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقوړونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقوړونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقوړونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نغدې پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅه یې کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال یو میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې روان کال په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په سعودي عرب کې خلک د یادو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه مختلف نظرونه لري. د لیکنې تر مخه په سعودي عرب کې زیاتره خلک پر دې اندي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ د سعودي عرب زیات پلوي نه دی، خو د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن کېدل شي د سعودي عرب لپاره پیاوړې ترجیح وي. د لیکنې ځینې نورې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې په اپریل میاشت کې سعودي عرب ته هم لاړ شي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په ډیر ناسم حالاتو کې کیږي. په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو بیانونو وروسته د واشنگټن له منځني ختیځ سره ژمنې تر ډېرې ژورې کتنې لاندې راغلي دي. د مارچ په میاشت کې یو خبریال جیفری ګولډبرګ په اټلانټیک ویب پاڼه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی وو چې نوموړي د سعودي عرب په بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ نیوکې کړي او دا پوښتنې کړي دا چې آیا سعودي عرب اوس هم د امریکا ملګری دی او کنه. د اټلانټیک خبری ادارې د لیکنې وروسته د سعودي عرب د خلکو لخوا په ټولنیزه او روایتي میډیا ډیر سخت غبرګون مخې ته راغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره هم اشارتن کړی دا چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې سعودي عرب کافي کار نه دی کړی. نوموړي دا هم ویلي دي چې سعودي عرب وهابي فرقې ته د مالي مرستو ورکولو په ټوله نړۍ کې د تعلیمي ادارو جوړولو سره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په راپورته کېدو کې هم ونډه لرلې ده. هلته سعودي چارواکي بیا د مغربي هیوادونو په دې خبرو چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوره کار نه کوي سخت غوسه شوي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په سلګونه پلویان یې نیولې دي. مقاله بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې یو تاثر وو چې د امریکا د ډیموکرات ګوند پرتلا ریپبلیکن ګوند زیات د سعودي عرب پلوي دی، خو د ډونلډ ټرمپ په اړه بیا د سعودي عرب خلک داسې فکر نه لري. مقاله لیکي د سعودي عرب ځینې خلک دا ګڼي چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ په عام انتخاباتو کې د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره منځلارې فکر خپل کړي وي، خو بیا ځینې خلک دا اندېښنې هم لري چې د مسلمانانو پر ضد د ډونلډ ټرمپ سخت بیانونو له وجې سخت غبرګون هم مخې ته راتللی شي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ډېر ځله په سعودي عرب نیوکې هم کړي دي. مقاله بیا د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه لیکي چې د سعودي عرب یوې مشهوري لیکوالې په خپلې ټویټر پاڼه د هیلری کلینټن په ملاتړ کې لیکلی وو. مقاله لیکي دا نه چې یاده لیکواله یوه ښځه ده نو ځکه یې د هیلری کلینټن په اړه لیکلي، بلکې هغه د ولسي حقونو یو پیغام ورکوي چې په ټوله نړۍ به اثر وکړي. فورن پالیسي مجله لیکي د انتخاباتو د کمپینونو د بیانونو نه څرګندېږي چې هیلری کلینټن کېدای شي د سعودي عرب په ګډون منځني ختیځ لپاره پیاوړی ترجیح وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانستان د والیانو ټولنه د هغه هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تکوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل که حکومت امنیت ته پام ونه کړي ځینې ولایتونه به له سکوت سره مخامخ شي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ولایتونو د سکوت خبره بې اساسه بولي، وایي چې سږ کال یې د ټول هیواد امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي دي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې، حتی کابل هم خامنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندز پیښه به بیا تکرار نه شي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یاد جرګې ته استجواب کړي وو چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
د کابل زمون خبریال رحمت الله افغان. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له خوا یو شمېر نورې جنګي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت بیان جنرال دولت وزیري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د آی 29 ډول الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. د دې نوې الوتکو په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیري سره مرکه کړې ده. وزیري د الوتکو د ترلاسه کولو په اړه وایي
څو وختو اخیرو کې جوپی جوپی الوتکې او هلیکوپتر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یوه جوپه د ای 29 الوتکو چې یا سوپرتوکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغله چې دا به اخیره نه وي. د دې نه وروسته نور هم راځي او موږ غواړو چې د هوایي پوځ موږ غښتلی شي او په خپلو پښو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا له خوا څومره چې زه معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوې ده. دا نورو تیارې به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیارې په مجموع کې څه ډول تیارې د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو د غصفونه پیوړی کی
ګوره؟ دا ای 29 خو بالې ثابت الوتکې دي. په تکتیکی برخه کې دا ډېرې ښې الوتکې دي. مونږ ته نه خګټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشینداري نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباري هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې دا ښې الوتکې دي. مونږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خګټه پورته کو. او د امریکا متحده ایالاتو غوښتل که څنګه تاسو اشاره وکړه زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی 1530 هلیکوپترو یوه جوپه راځي او بیا وروسته د اینه ای 9 یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې هلیکوپتر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته ووایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي او دا نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای سي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت شي؟
ګوره د هغې تر څنګ موږ د کشف الوتکې ښه ډېرې لرو د فضل د خدای دی د اوس یې لرو او موږ تر نې په ډېر قوي توګه ترېنه ګټه هم پورته کوو. پیلوټان هم لرو او ښې ډېرې مدرنې تیارې دي. د دې تر څنګ بی پیلوټه الوتکې راشي تاسو ته معلومه ده چې بی پیلوټه الوتکې هدف ډېر دقیق ولي کمپیوټري اداره کېږي هدف هم ډېر کم کېږي که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پوز ځانګړي توګه د هوایي پوځ لپاره ډېرې مفیدې وي او ډېرې بخې وي. نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه هم د افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم.
جنرال صاحب د دغو تیارو سره په مجموع کې دا څومره چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي دي سږ کال یا په دا تېرو څو میاشتو کې د تېرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونه څومره پیاوړي سي؟
ګوره د تېرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویلی شم چې سږ کال هوایي پوځ ته دومره کار شوی و چې په څو تېرو کلونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو دغه سږ کال کال د هوایي پوځ لپاره ډېر ښه کال وي شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډی 1530 الوتکې د کشف الوتکې هلیکوپتر او د الوتکې 9 د الوتکې راغلل. نو هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږ کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري ختم شوی نه دی.
افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مو زموږ د خبریال نسیم شفق مرکه اورېده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو په ننګرهار کې د نری رنځ یا ټیوبرکلوزس د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د روغتیا چارواکي وایي په ټول ننګرهار کې په 70 روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د مخنیوي لپاره څانګې پرانیستي چې په وړیا توګه پکې د ناروغانو معاینه او درملنه ترسره کیږي. په دغه اړه ورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورت.
د تبرکلوز یا نری رنز د مخنیوي د نړیواله ورځ د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي د غونډو په تالار کې ونمانځل شوه چې یو شمېر ډاکترانو پکې د نری رنز د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه څوک چې دوامداره تبه ولري او یا هم ټوخی تر دوه اونیو واوړي پکار د چې د تبرکلوز معاینات وکړي.
متاسفانه موږ تیر کال 3200 مثبت پیښې د تبرکلوز په دغه ولایت کې لرلې چې د جملې نه د وشتنه وطنوالو خپل ژوند له لاسه ورکړي. موږ دغه ناروغي د تشخیص او همدارنګه د دواوي لپاره په ټول ولایت کې شپږ شپېته روغتیايي مراکز هغه دولتي دي کمال امکانات په واک لري او د ترڅنګ د موږ لس شخصي شفاخانې هم هغوی ته موږ مکمل وسایل تجهیزات او دوا وسپارل ده. د وطنوالو نه دا خواهش ده چې دوی هغه ناروغان چې د دوه هفتونه ټوخی دوامداري او یا هم تبه ولري دغه صحي مراکز ته معرفي کړي سر سوال د دوی مجاني تشخیص سي.
دا چې په یو کورنۍ کې د تبرکلوز یا نری رنز ناروغ موجود وي له کومو تدابیرو باید کار واخیستل شي چې نورو ته سرایت ونه کړي؟ دا پوښتنه د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احسان الله احسان دارنګه ځوابوي.
یو ته موږ تاسو په طبي لحاظ باندې اوپن کیس وي چې دا ښایي په دې لاړو کې او په ټوخي کې او په فراتو کې دا بسیل ده اوسي. یو ته کلوز یو که کلوز یو خو سرایت امکان یې کم دی او باید په تداوي وشي. اما که اوپن کیس نور انتقالي کوي دا کس باید ځان د لور نه بیل کړي که دا نه پوهېږي نور باید دایبې کېږي. مثلا جمعه ته لاړ نه شي منځله که متعلمي مکتب ته لاړ نه شي که عسکري عسکري نه لري شي او د خاص خاک لوښي تر میاشت دوو پورې شته بیر شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د ایډز یا ایچ آی وي نه وروسته تبرکلوز یا نری رنز دوهمه ساري ناروغي ده چې د زیاتې مړینې سبب ګرځي. د افغانستان په کچه د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په بنسټ چې په 2015 کال کې خپور کړی و. ویل شوی و چې هر کال په افغانستان کې 6000 تنه په تبرکلوز اخته کیږي چې نږدې 14000 تنه په یوه کال کې له نری رنځ مري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په محمد اجد سای کې د هلال احمر پاکستان لخوا له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې د قدرتي آفتونو پر مهال خلکو سره مرستې کول دي. دغه ډله 25 غړي لري چې ټول د پنډیاله سیمې اوسیدونکي دي. دوی وایي د دې لپاره چې په قدرتي ناورینونو کې ورسره له بهر مرستې نه کیږي، دوی دغو کارونو ته په خپله د ملا تړلو پریکړه کړې. په دې اړه د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
دا په ګرده قبایلی سیمه کې اولنۍ ټیم دی. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو، خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر لوینا کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علی خان وای زاهد جان هم د یاد ټیم غړی دی او هغه وایي چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کیږي. ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرستې لپاره بهر نه څوک هم نه راځي، نو په خپله دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
انشاءالله چې موږ همدغه جذبه دي، انشاءالله چې موږ خوند په پارس خدمت وکړو، چې د ولنټیر به کار کوو، چې سم د لاس نه کېدل هغه به کوو، خو زه چې رضاکارو چې هرځه کې خدمت مقامي لاس کې کوي.
ګلزاده محمد د یاد ټیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو تر څنګ د ولس خدمت کړی.
په 2010 کې که تاسو وګورئ چې کومه غټه آفت راغلی وو په موندي جنسي کې تاثیر پنډلې کې، په هغه کې 270 کورونه چې کوم هغه پل وران شوي، هغه خلکو ته شلټر ورکړی وي، سامان ورکړی وو، ورسره د خوراک سامان ورکړی وو، وړي وړو دا څیزونه ورکړی وو. 2015 کې چې کومه زلزله راغلی وه، هغه کې د ټولو نه زیات شوی نقصان شوی، هغه په پنډلې کې وو. یو سل شپږ نوي کورونه صرف په پنډلې کې خراب شوي وو. په هغه کې کوم زمونږ خلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان، د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمود ایجنسۍ کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمیر له 300 نه زیات دی، چې زیاتره پکې د پنډیالۍ تحصیل رضاکار شامل دی. او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې له ټولو زیاته پنډیالۍ سیمه ځپل شوې، نو ولس یې غواړي چې د آفتونو په وخت د ځپل شویو خدمت وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شیبو ته راغلي وو. د شاهین بونیری نه به لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالي کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان مشال ریډیو سره په ځانګړي برخه کې ویلي دي چې د اسلام آباد په ډي چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. دا جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیل او قومي مشران وایي حکومت د تر شپېته او کسان پریږدي چې په اجتماعي ذمواره کې نیولې دي. دا کسان د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه، د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې اف ډی ای، د تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي، خو د هسپتال ویان دا خبر به بنیاد ګرځولې دي او ویلي دي چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بهر ملکی سیلګرو په تک بندي زوچت کړی دی. امریکا څلور نوې جنگي الوتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړې دي. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه 1.5 سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. دا ښار د مارچ په 20مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه د دریو هفتو له سختې جګړې وروسته نیولې دی. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اوریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د دې لوبو دویم سیمی فائنل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالی.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. او اوس ما هارون بچا، شاهین بنیری او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.